سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیمي چارو د فعال متی اولاویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری پرون په یوه ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمنه شوې چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه بلل شي. میرمن امیری لیکلي د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متی اولاویسا د دوشنبه پورس په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو اف پی آسیا پاسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل سختې لوږې نږدې 20 میلیونه افغانان ځپلي او له ډلې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې سکال به د افغانستان 28 میلیونه 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د پرتګال پولیسو په پلازمینه لزبون کې یو افغان کډوال د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د 2 ښځو په وژنه تورن کړی. پولیسو په یو بیان کې ویلي کله چې له دې مرکز څخه د مرستې غوښتنه وشوه نو پولیس افسران هلته دا افغان کډوال په داسې حال کې ولیده چې یوه چاره یې په لاس کې وه، خو کله چې پولیسو د تسلیمۍ غوښتنه ترې وکړه هغه ونه منله نو پولیس ډزو ته اړ شول. د خبر له مخې برید کوونکی ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې دی. د کورنیو چارو وزیر خوزی لویس کارنیرو له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل د دې مرکز 2 کارکوونکي چې یوه د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکې او بله 40 کلنه ټولګیواله ده په برید کې وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي دی. د کورنیو چارو د وزیر په وینا تورن افغان له رواني پلوه په ناوړه حالت کې و ځکه خپله میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې له لاسه ورکړې وه. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 120 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا او زامبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د غونډې د تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو تنظیمونکو سره 2 اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. او د برتانیا حکومت وایي له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي دي. ویل کیږي چې د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې دې کورنیو ته 2 موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 2.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل په وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین زر تنه وګړي د برتانوي کورنۍ لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي دغه کلي په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 900 زیات کسان پکې ځایږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکړی د خبرونو لاندې برخې ته د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د تعلیم د فعال متی اولاویسا کورنۍ وای له هم دوی نه پویږي چې نوموړی په څه دلیل نیول شوی او چیرته ساتل کیږي. د ملالی یوسفزی په ګډون د نړۍ ګڼو شخصیتونو او ادارو د ښاغلي ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی د طالبانو استخباراتو ورمورس خغلی ویسا د هغه ورونو سره یو ځای ونیو او نامعلوم ځای ته بوتلل چې د هغه ورونه پرون خوشی شول. خو خپل ویسا چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي لا هم نه دی خوشی شوی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د تعلیم د فعال متی ولا ویسا د نیول کېدو نن دویمه ورځ ده، خو لا یې هم د ځایګي په باب معلومات نشته. د هغه ورور عطا الله ویسا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو یې دوه نور نیول سوي وروڼه پرون خوشي کړي، خو خپل متی ولا ویسا یې نه دی خوشي کړي.
تر اوسه پورې متی ولا په باره باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي، نه زموږ فامیل خبرې ورسره کړې دي، نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه وروڼه چې نیولي ول هغه یې لسوي دي.
د ماشومانو د تعلیم د حق فعالی ملالی یوسفزی پرون په یو ټویټ کې لیکلي طالبانو کله یوې خوا انجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړي، د تعلیم اتلان هم نیسي. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی ولا او نور هغه کسان چې د ماشومانو د تعلیم په تړاو نیولي خوشی کړي. متی ولا ویسا چې د قلم لار ټولنې مشر دی، له تیر جمهوریت راهیسې له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ خبرګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخې دسیسې مخه نیول سوې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی ولا ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متی ولا ویسا په سولیزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متی ولا ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خبرې سوي دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستلې کېدونکو ډول په ملي سطحه د لوکانو او نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. متی ولا ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو له کبله پر طالبانو په نړیواله سطحه انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تشپژم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په تېر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو ثبتېدو په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ د احتمالي تازه پیښو خطر زیات کړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر 60 ته ورسید چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي. د یونیسف د افغانستان څنګه وای دوی د احتیاطي تدابیرو په توګه د راروانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو بل کمپاین عملی کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي راډیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیلی شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیق کیږي ځکه چې د مارچ په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي، او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغۍ لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوي چې دا هم د افغانستان لپاره او افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوې ده د دې کمپاین په لړ کې 11 لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګزرن یا پولیو یوازې دوی مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وې چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګزرن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرې شي.
برتانیا وایي زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کې د هېواد ته ورغلي دایمي کورونو ته لېږدول کېږي. د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي د افغان پناه غوښتونکو د بدمرغۍ او نورو اندېښنو سبب شي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برتانیا شاوخوا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو کوربه دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا حکومت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې شاوخوا 8,000 افغان پناه غوښتونکي په هوټلونو کې د دوی له موقتي استوګنځیو دایمي کورونو ته انتقالوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته برېټانیا تر اوسه د 40,000 افغان پناه غوښتونکو هرکلی کړی. له دې ډلې 8,000 ماشومان دي چې لا هم په هوټلونو کې په موقتي استوګنځیو کې شپې ورځې سبا کوي. د برېټانیا د سابق لرونکو د چارو وزیر جانی مرسر پرون د برېټانیا پارلمان ته وویل چې دا وضعیت دوام نه کوي او باید بدل شي. هغه وویل برېټانیا غواړي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانانو سره مرسته وکړي چې مستقل استوګنځي ولري. یو افغان پناه غوښتونکي رزما ځاځي په موقتي استوګنځیو کې د 2 میاشتو له تیرولو وروسته 2 میاشتې مخکې یو کور ته ولېږدول شوه.
البته یوازنۍ ستونزه د کور نشتون ده چې دوی زیاتره په هوټل کې پاتې کیږي. اگر چې برېټانیا حکومت کوشش کوي چې دوی ته کورونه په نظر کې ونیسي، خو د کور مالکان یا څښتنان هغه کسانو ته چې دوی یونیورسل اخلي کور په کرایه نه ورکول کیږي، او همدارنګه د سبب کیږي چې دوی په هوټل کې ډیر پاتې شي.
د احمد شاه احمد په نوم بل افغان پناه غوښتونکي له 5 میاشتو راهیسې د لندن په یو هوټل کې په موقت استوګنځي کې اوسي. هغه آزادۍ راډیو ته ویل په هوټل کې ژوند کول خپل ستونزې لري، خو پر دې پریکړه چې دایمي کورونو ته لېږدول کیږي دومره خوښ نه ښکاري.
د حکومت دغه پریکړه به موږ افغانانو ته ډېرې ناوړې پایلې ولري. لومړی دا چې له محیط سره په نابلده وو، په یو نوي او جلا چاپېریال کې ژوند به زموږ روحي حالت لا خراب کړي، او دا به د اوکراینیانو په پرتله د افغانانو سره د حکومت د توپیري چلند دوام وي.
د بخښنې نړیوال سازمان د 2020 کال لپاره په خپل نړیوال راپور کې ویلي که څه هم اروپایي هیوادونه د اوکراین د پناه غوښتونکو هرکلی کوي، خو دغه هیوادونه د هغو وګړو په وړاندې چې په سوریه، افغانستان او لیبیا کې له جګړو تښتېدلي دومره زړسوی نه ښیي.
دا شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونې په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په یوه لړۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره وموندله. دغه سیالۍ د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د مارچ له 13 راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډلې په لومړي پړاو کې ټولې 4 لوبې ترسره کړې چې درې وګټلې او یوه یې وبایلله. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د سپورتي خبريال بختيار ساحل پر راپور کې اورو.
په عربی متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او خپل میلمه لوبډلې ته یې په څلورو منډو ماتې ورکړه. دغه سیالي چې تېره ورځ د مارچ په 28مه نېټه ترسره شوه، د سریلانکا کم عمره لوبډلې ته په وروستي اوور کې د شپږ منډو اړتیا وه، خو دوی خپلې دواړه وکټې د کامران هوتک په توپ اچونه له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې یې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 324 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهله او په 120 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګلادیش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 1.5 نیټه پیلو به ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو بل سپورتي راپور هم لرو. په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټسال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمه ییز مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. دغه سیالیو ته هره شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال دا شپنۍ سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې پیل شوې. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
هدف دا دی چې رمضان جام چې ځوانان تشویق کړو، ته دا فوټسال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي، هلمند ته تازه راغلی، یعنې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بارانه کې چې دلته شروع شوی فوټسال، دلته فوټسالران نشته، لحاظ زموږ د دې تشویق دپاره څخه لپاره دغه ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسؤول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. چلمړی پړاو به شپانه سورځي وخت ونسی او دوهم پړاو به اته ورځي.
چې د دې لوبډلې دي په دې لوبډلې کې راځي برګشت د خپل مابنس کې هر ټیم به بازی لري د مقابل ټیم سره برګشت ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یو ځنه یو ځنه هدف هم ده چې د هلمندي ولست لپاره مو خدمت کړی دی. هغه خدمت مو هم ده چې د نشي دوکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشي څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، خو وايي دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي.
نن دغه د فرصت کې او څو سرګرمۍ د نوتې جوړ شوی د ځوانانو لپاره او د خپل ځاپا او خپل شنو سره یې دا به ځای نه موږ ته پوره دی او ځکه چې دا د څو کټ کې وو او موږ ته ښه ټورنمنټونه جوړ شي. پټیر به شي خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډېر زیات راشي چې نور ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نورو منځکو ته نږدې دي او دغه ټورنمنټ چې لازم چي دی دا اوس نور ولسوالۍ او کلي او نور د اوسا د اوسا روبل سره څنګه کولای شو تر اوسه.
دا په داسې حال کې د څورو جوړان دي. هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالي هم شروع شوه.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې د کلغونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د وی سړی مجلې لمؤسس سره شخیدلې يم.
زه دعوت مجله کو کزه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور له سباتات کې د نړۍ واد نه پېښ شو.
د لنډو کیسو ټولګه دو سرونه دو فکرونه چاپ شو.
دا مې محمد ټولګه دا چې په خور کې د کتاب کو په مرسته چاپ شو.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغه سي شمیر آلوتو که کی ناسته و پورته کی
پر هم دیک سه نقد هم آورده لشه. د گلونو پر موسم که با د گلونو یوی میلی تا د دیاده بی مجلی پا پیل که مخکرو د پروان ولایت گلغونډۍ تا د سیلانیانو ورته کم شویده. یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سش کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل په راپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلي چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوند اخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره، نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلي موسم دی دغلته دې فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دې ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1391 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه راوروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې دی هم د ارغوان جشنواره مونږ ولمانځله، چې په هغې کې مونږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لرې او پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو مونږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زمونږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او مېلمانه به راغواړو.
خلق داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
د ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه آزادۍ راډیو
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندېښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مداد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغاني ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینې وي په چا بد نه لګيږي. ځکه شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له خوای په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
جواب می ورکړو چې دا نوم دی د هغې ګورې او ما خپل وخت زوی ته هر سړی وایي مزه دې وکړې بېله تا چېرته دې خوندونه او مزه ګورې.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسرا ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارا دې سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټه کې خشراتو تا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بنډار ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
پښتنو دی گله وکړه تم دی وچی سرا تم سی زلی دینا تم سی زلی دینا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تاسو د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی اف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي. چې کوم ځای خبري شي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. دعوت مجلې وڅلوېشتمه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د ښځو په اړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورڅنګ له وی مخکښ ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیم لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور له سواتات کې د نړۍ واد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وی لومړی وخت کې لومړی او دوی می درې میګنې دوی میګنې پوری او د سفوش مې اوس ما د خنه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوه؟
شل مخ شو خد
شل مخه. دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله؟ په یو وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نو
موږ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروی کې قبول شو نو ما دراتک سره دا کار وکړه. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په منګ پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټوکاپي کول ممداسې د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک.
په یو وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استوله وکنه؟
نه، شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زینت بیا ورور همداسې ورته هغه ځدل او ټول لوستن کې منوال کډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورڅو کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپږ 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووته؟ ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خپرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دوی مګنه فوټوکاپي او درې مګنه بیا صحیح ماده مطبعه کې چاپېدله. هغه تفصیل زیات دی وګه د یو د اقتصاد چې کزی وایم خو مقصد دا لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مطبع او چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بسګر صاحب د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اشاره ورته وکړه د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالی مشکلات مو درلودل؟
دواړه د مطالبه مشکل زیات زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غينه زیات. مطالب اکثره لومړی غنو دوی مګنه داسې چې موږ ته به ما ته به نور مجلې راتلې اخبارونه شغه خواري ورې خصند پېښور نه بیا ما دا غينه خبرونه د اصل غوښول به بیا په خپل شکل برابر او بیا به خبرول مقصد من خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوینه ملکل نه ډېر څه پکې زمو خپل نو.
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه له چا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په یو وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی. دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده. ته موږ د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول. دا چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وایي کدا چې د دوستانه باورونه کې
د ټکنالوژي تر بدلون پورې دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپوله؟ ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي.
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 218 د شمه غنه د په 2013 کې او دا غنه روسي چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې تاسو وڅول ختمه دا پی ډي اف باندې ده.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغیر راغلی؟ د پیل په سیر له هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. که سره ووالي زما د پاره ډېر په زړه پورې ده. ډېر دوستانو خپل هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې هغه وخت مجله ما شروع کړه. دعوت اخبار وایم مجله وایم نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنه د جهاد په طرف باندې و چې او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونی بیا معلومه شو چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه، نو اوس هماغه ملي خط کې روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبری برخه مقصد دیتا پوکر خورکی.
لشاغلی بزگر چخه مننه. بیا هم د چاپ شوی اثر پاره د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوی مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسله وال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی. سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنۍ برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبري د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبري د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبیدالله محق نظر دی چې وایي د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سلیمان شینواری کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سلیمان نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سلیمان څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز یې د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي. یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي. د دوه کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سلیمان صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي. په دې اړه به له دوی څخه واورو.
داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دېره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې یو وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیره پېشي.
لکه څه لیکوال سلیمان څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ازادي راډیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چرنلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د هغه خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شوی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشاله شم چې بلزل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي. ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یو چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده. څه ډول چوکاټ؟ د شاعر او نقاد استاد درویش تورنی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریکه کړي ده. تر څنګ د شعر لوستل لوستونکي باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګ د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړي دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري. او تر څنګ بیا د کره کتنې په هکله هم معلومات شته. د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کره کتونکو په هکله یوه مقاله شته. په دې مقالې کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی. لکه کره کتنه خو تر یو حده علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو غلا کوي یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي. خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهم موضوع د آزاد شعر په اړه دی. یو دوه مقالې په دې اړه هم شته. خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی. او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه ځینې تایید دي ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړي دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی د ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخت را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او خورسې برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي. او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شاعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي. د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی. له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی. د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و. نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلي وه. نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی. نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و. نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش که او بدل یې که.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منځپانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس به له دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه یې نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري. هغه تشبیهات چې لیکنه ورباندې ښکلي کیږي دا ورکشه. لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپله راځي خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه که په دې پوه شي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده. تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ساتل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره چباندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د شاغلي دورانی لپاره د کندهار پانتون د شبو او ادبیاتو پانځي جوړ کړی و. د دې غونډې لپاره د شاغلي دورانی یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالی کوي او هم فرهنګي هڅي. دی د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انځور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شاغلي انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیبه شیبه وی، چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړ وم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ. خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پر تن و. ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه. سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم. خو کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هېواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هېواد ته رسېدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو د کلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و؟
لومړی دا عنوان ورته نه ورکړې، کلمې چې کیسه ولي کله هغه وروسته مې دا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وي. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ؟ او که زه ووایم چې عجیبه ده، زه بل ډول درکم. لیکن د لوستونکي ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ما ته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکي ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي، ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بېشمېره الوتکې کښېناستې او پورته کېدې. مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی دغه کړی. په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کښېناستې او بیا بېرته پورته کېدې. که نه
دلته انتظار سب فکر نکوي چې دا به بهتر و چې دی الوتکو اواز دلته تصویر کی چې لوستون کې پوشي چې یا وريدون کې ساسو د کیسه پوشي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی.
او زمونږ هدف هم دغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې دلته یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدي او جګېدي چې تر څو هغه لوستون کې مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره او تعداد مقصد پکې هم معلوم نه دی.
تاسو لیکلي دي چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک همغسې وارخطا وو؟ کېدای شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشحاله وو که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت شیبر صاحب محترم یو څه بدل شو او د چا خبره هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون و یا انقلاب و زیاتره خاریان د چا خبره هغه د خپل د سرپناه دپاره یا د ځان د خوندیتوب دپاره یو خوا او بلې خوا ته چې د تلل او منډې رامنډې وهلې امکان دې وشي ځینې لوري به ولې خوشحاله به م و خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې رامنډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو نو زما منظور دا اوسه.
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسئ او ولیکئ چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونو او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نوره به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستئ که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ نو خوار لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه. یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای که البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا یې خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. دا جملې تاسو ته همداسې ښکاره نه شوې؟
ما د چا خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال یې چې دا باید یو تصویر هغه د چا خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو خو چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅېدم، دلته زمان نه دی خوړل شو؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شیبر صاحب محترم دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما داسې دي شیبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي، یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینو دوستانو لیدلي او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي، دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلې وي که نه هغه به څوک لیکي، دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وویستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو آواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره د سیده شی او شیبر سه ما مخکې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنیم ته نوې دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مستد چې ځینې آثار مم چاپ دي. نو زما دغه کیسې یو څه نوې وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زمونږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زمونږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حالي.
انتظار صاحب، پرته له څه شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسي، خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنی کله چې په یوه داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې خطه پی راباسي، لیکن په دې شک نشته هنر سیخلیدی شي بهتره کېدی شي. انتظار صاحب، ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داسې فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شانې شیبر سویر زمون خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې او چېرته چې انسان هغلته کیسه وه. نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی، او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق هم کوم.
انتظار صاحب، ډېره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډېره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خپرونې ته مراستولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. دا همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شتي وي.